درشستی یک به تماس شده و پیام خود را ثبت کنین. تشکر که تا ایدم با ما بودین. اکنون من از نزد شما مرخص میشم. در یک ساعت دیگر در بخش پشتو همکارم اجمل آن با شما هست.
ډیر زیات مننه قدرمن دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هر کله وایو. په دې خبرونه کې به باور شي د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری په افغانستان کې د انتخاباتي لانجې د حل لپاره کابل ته رسیدلی. نور ریپورتونه ملرو خو په ل خبرونو کو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ویاند ویلی جان کیری په کابل کې د افغانستان د ولسمشر د څوکۍ له دوو کاندیدانو سره وګوري. افغان ولسمشر حامد کرزی له ځوانانو غوښتي دي چې د انلاین ټولنیزو شبکو نه په مناسبه توګه استفاده وکړي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي نړیواله ټولنه باید د اسرایل او غزې ترمنځ د ناکراریو مخه زر تر سره ونیسي. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند ویلی جان کیری په کابل کې د افغانستان د ولسمشر د څوکۍ له دوو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره ګوري. د جی اف رات کې په وینا جان کیری به همدارنګ د ولسمشر حامد کرزی سره هم خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د انتخاباتو پر سر د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره تیره شپه ناوخته کابل ته رسیدلی دی. په افغانستان کې انتخاباتي ناندرې وروسته له هغه راپورته شوې چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم د درغلو ادعا وکړه او لومړنیو نتایجو د اعلان مخالفت وکړ. جان کیری تر دې مخکې په چین کې ویلي وو که څه هم دوی د افغانستان د انتخاباتو له کابله راپورته شوي کړکېچ ته جدي اندېښنه لري، خو ډېر هیله من دي چې په څو ورځو کې به دې اختلافاتو ته د هواري ولار ومومي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي هغه څرګندونې واضح کړې چې د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه یې کړې وي. د رابنز د وروستیو څرګندونو څخه داسې انګیرل شوی وه چې ګواګي امریکا په افغانستان کې د یو ائتلافي حکومت د جوړېدو پلوي کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی پرون خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړول د هغه هیواد په راتلونکي ولسمشر پورې اړه لري او زیاتوي چې امریکا غواړي یو موټی افغانستان وميني. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغانستان د انتخاباتو د کړکېچ د هواري د هڅې لپاره نن په کابل کې د ولسمشرۍ د څوکۍ له کاندیدانو او نورو چارواکو سره وغږېږي. افغان ولسمشر حامد کرزی د ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک او ټویټر کارول په افغانستان کې د معلوماتو او نظریاتو د راکړې ورکړې لپاره یو ګټوره وسیله بللې، خو وایي تر ډیره باید داسې وکارول شي چې د نورو شخصیت پکې زیانمن نشي. ولسمشر پر افغانانو غږ کړی چې د ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر او داسې نورو په کارولو سره اسلامي او ټولنیز ارزښتونه زیانمن نه کړي. ولسمشر کرزی په خپل اولیزه راډیوي وینا کې په ځانګړي ډول پر افغان ځوانانو غږ کړی چې له دغو شبکو څخه د معلوماتو او نظریاتو په شریکولو سره په سالمه توګه ګټه واخلي. ښاغلی کرزی وویل:
من از تمام رسانه ها و آنهایی که از این رسانه ها استفاده می کنند و خصوص رسانه های اجتماعی صمیمانه می طلبم که آداب و عفت کلام و احترام به ارزش های ملی و اجتماعی را همواره مد نظر داشته، از حد که حرمت و تجاوز به آزادی ها و حریم شخصی هموطنان عزیز جدا پرهیز نمایند.
ولسمشر حامد کرزی د بیان ازادي د تیرو څو کلونو یو لوی لاسته راوړنه بللې، خو وایي چې په خوندیتوب کې باید هڅه وشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان ولایت کې د دولت لسنه وسلوال بخالفان وشل شوې. دغه وزارت لخوا په یوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې دغه کسان په جرم ولسوالۍ کې د تالندې په نوم د عملیاتو په نتیجه کې وشل شوې دي او 15 نور مخالفان ټپیان دي. په اعلامیه کې دغه عملیاتو د پایل وخت نه دی ځانګړی شوی. د دفاع وزارت دغه راز د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې هم د څو نورو وسلوالو مخالفانو د وژلو خبره کوي. د وزارت لخوا په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دلارام ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې عملیات کی و اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې دوو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي نړیواله ټولنه باید د اسرایل او غزې ترمنځ د ناکراریو مخه زر تر زره ونیسي. نوموړي د امنیت شورا په هغه بیړنۍ غونډه کې چې د غزې او اسرایل ترمنځ د وروستیو شخړو په تړاو جوړه شوې وویل، د دوالو غاړو ترمن ذکر کې ډیری دل بخای داسې واقعب ولري چې وړاندوینه به ګرانوي. د جولای له اومې نیټې څخه چې اسرائیل پر غزې هوایي بریدونه پیل کړي، تر اوسه څه باندې اتیا فلسطینیان وشل شوي. دوی دا بریدونه د هغه راکټونو په ثواب کې کړي چې د ادعا له مخې د حماس او نورو ملیشو ډلو لخوا د اسرائیلو پر خاوره ویشتل شوي. اسرائیلو خبرداری ورکړی چې که دغه راکټي بریدونه بند نه شي، نو دوی به هم ځکني عملیات هم پیل کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له دواړو لورو وغوښتل چې زر تر زره په یو اوربند موافقه وکړي. په د جرمني په برلین کې د امریکا د استخباراتي ادارې مشر وروسته له هغې له دې ښار څخه وویستل شو چې واشنګټن لپاره د جاسوسۍ ادعا ورباندې وشوه. د جرمني د دفاع وزیرې اورسولا فان درلین دا خبره پرون په هامبورګ کې خبریالانو ته وکړه.
Die Bundesregierung hat reagiert.
د وای د آلمان حکومت خبرګون وښود او د امریکا له دغه استخباراتي چارواکي څخه یې وغوښتل چې له آلمان څخه ووځي. موږ دا هم واضحه کړې چې دا ډول چلند نه شو زغملی، خو لا اوس هم امریکا دا فرصت لري چې تیر هیر کړي او په راتلونکي کې دا ډول کړنه تکرار نه کړي. د جرمني د حکومت ویان سټیفن سیرت هم پرون د یوې اعلامیې په خپرولو وویل چې له دغه امریکایي چارواکي څخه د وتلو غوښتنه شوې. په تیرو لسو ورځو کې د جرمني پولیسو یو کس بهرنیو استخباراتو ته د جاسوسۍ په تور ونیوه او د یو بل کس په اړه یې تحقیقات دوام لري. جرمني رسنۍ وایي دغه کسان تورن دي چې پټ معلومات یې واشنګټن ته لیږلي دي. راپورونه وایي د لویدیځو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري چې په ویانا کې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو په خبرو کې ګډون وکړي. په ویانا کې دغه خبرې له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه د یوې دایمي موافقې په هدف ترسره کیږي. په هغه کسانو کې چې د جولای له 12 نیټې ویانا ته د پرواز لپاره پلان شوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د فرانسې، جرمني او برتانیا د بهرنیو چارو وزیران شامل دي. ډیپلوماټان وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د چین د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکي به هم خیل دې خبرو سره یوځای شي. خو په مسکو کې د کرملین یو ویان پر نوویلې چې تر اوسه په دې غونډه کې د سرګی لاوروف ګډون نه دی کړی شوی. د ویانا په خبرو کې ژور بیلوالی لا هم دوام لري. متحده ایالات د ایران د یورانیم د غني کولو په برخه کې د ډیر کم غوښتنه کوي، خو ایراني مرکشیان بیا غواړي چې تهران ته د یورانیم د بډاینې د لا پراخو فعالیتونو اجازه ورکړل شي. د جولای د 16 نیټې خبرې د همدې اختلاف د هواري لپاره پلان شوی وي. په هاین حال کې د امریکا کانګرس سباندې 300 استازو پر ولسمشر اوباما غږ کړی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هر ډول روسي معاملې په اړه له دوی سره مشوره وکړي. دغه وختونه په یو لیک کې شوي چې 320 کسانو چې جمهوري غوښتونکي او ډیموکراټان دواړه پکې شامل دي لاسلیکونه پکې کړي دي. په لیک کې راغلي چې د جولای پر 16 چې د ایران د اټومي بحران د هواري لپاره وروستۍ نیټه ده، د اوباما اداره باید له کانګرس سره د هغه بندیزونو د کمولو د احتمال په اړه بحث وکړي چې ښایي له ایران سره د وروستي تړون یو برخه وي. دا وو خبر. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ صفحه په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي اورېدلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه مطالب لرو. واپوري چې ملګر ملتونو ځنګړي استازي به نن په افغانستان کې د انتخاباتي کړکیچ د هواري لپاره وتر هدا ولسمشې د څوکۍ دواړو کاندیدانو او انتخاباتي کمیسونو ته وسپاري. لا دې موام خبرو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر شپه ناوخته کابل ته رسیدل. په یو بل ریپورت کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مرستیال عبدالرحمن هوتکی څرګندونه درته په یو مرکه کې وړاندې کوو. همدارنګه که وخت د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ د رپورټونو په برخه کې د امریکا او جرمني ترمنځ د وروستي کړکیچ په موضوع رپورټ لرو. او همدارنګه به مو له دې هم خبر کو چې د برطانیې د پارلمان د ودانۍ مخې ته به د مهاتما ګاندي مجسمه د هغه په احترام ایښودل کیږي. دوستانو د خبرونه په دوهم نمای کې ځوان فکر پروګرام هم مهیروي. دا د آزادې رادیو دا ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نن په افغانستان کې د انتخاباتي کړکیچ د هواري لپاره یوه طرحه د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړو کاندیدانو او انتخاباتي کمیسیونونو ته په رسمي توګه وسپاري. دا ولسمشر د وایندوی دفتر په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې انکوبش پرون ماښام د دې طرحې په اړه په یوه غونډه کې د ولسمشر له مرستیالانو قاضي القضات د اساسي قانون د تطبیق د څار د کمیسیون له رئیس او د انتخاباتي کمیسیونونو له رئیسانو سره خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د اسدالله الدین پورت کیو.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای چې د وروستۍ انتخاباتي شخړې د هواري په هدف د ملګرو ملتونو په پیشنهادي طرحه کې ویل شوی چې د څه باندې 8000 محلونو رائے باید له سره تفتیش شي. جمهوریت ریاست په یو خبر پانه کې ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبچ خپل دغه طرحه تیر ماښام په ارګ کې جوړ شوی غونډه ته وړاندې کړه. د ملګرو ملتونو د وړاندیز شوی طرح لمخې د دویم پړاو انتخاباتو 3.5 میلیون رایې باید له سره تفتیش شي چې دا د ټولو رایو 43% جوړوي. د جمهوری ریاست خبر پانه وایي چې د ملګرو ملتونو د دې طرح د وړاندې کېدو پر مهال په غونډه کې د ولسمشر دواړه مرستیالان قاضي القضات نور لوړپوړي چارواکي او د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو مشران حاضر وو. خبر پانه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یان کوبش په حواله لیکلي چې خپل پیشنهادي طرحه به نن جمعه له دواړو کاندیدانو سره هم شریک کړي. په همدې حال کې د اشرف غنی احمد زید انتخاباتي ټیم یا ویان عباس نویان وایي چې د ملګرو ملتونو طرحه د عبدالله د انتخاباتي ټیم د غوښتنو په اساس جوړه شوې چې دوی منلو ته چمتو دي. خاغلی نویان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ټیم د ټولو حقوقو غوښتنو منلو ته چمتو دی چې د قانون په چوکاټ کې وي. دا وایي دا د اصلاحات او همپالنې ټیم غوښتنې دي چې د یونامال لارې د تحول او تداوم ټیم ته پیشنهاد شوي دي. د ورته پیشنهادونو زیاته برخه زموږ لخوا منل شوې. هیله ده دا داسې اسانتیاوې رامنځته کړي چې دوی بیرته د انتخاباتو بهیر ته راوګرځي. په همدې حال کې د عبدالله د انتخاباتي ټیم یا ویان عبدالجبار شولګری وایي چې د 3.5 میلیون رایو تفتیش د دوی غوښتنه نه بلکې د ملګرو ملتونو وړاندیز وو چې دوی ورسره موافقه لري. خو ښاغلی شولګری وایي چې دوی لا هم د انتخاباتو په دواړو کمیسیونونو بې باور دي او غوښتنه کوي چې د دې څه باندې 8000 محلونو رایې باید د یو بې طرفه پلاوي لخوا تفتیش شي.
صندوقونو دغه محلات باید یو داسې بې طرفه کمیسیون لخوا دغه د دواړو جانبو دپاره د قناعت والي د بلني ناظرینو د دواړو ټیمونو د ناظرینو او د مدني ټولنې نمایندګانو په حضور کې دا باید بازرسي سي. هغه وخت کې کېدلی سي چې پاک رایه نافاک رایه جدا سي.
معلومه نه ده چې د انتخاباتو دواړه کمیسیونونه به د یو بل بې طرفه کمیسیون په جوړېدو موافقه وکړي او کنه. خو له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشر ویلي چې د بل موازي کمیسیون جوړول قانوني کار نه دی. ملګرو ملتونو په داسې حال کې د انتخاباتو د وروستۍ شخړې د هواري په مقصد پیشنهادي طرحه وړاندې کړې چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری هم د دې شخړې د هواري په مقصد افغانستان ته راغلی.
دوستانو په دې رپورت کې مو اوریدل چې ملګر ملتونو په داسې حال کې د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ته د یو شمېر رایو د بیا څېړنې طرحه وړاندې کړې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم کابل ته رسېدلی دی او هڅه کوي چې د انتخاباتو پر سر راپورته شوی سیاسي کړکیچ په یو ډول هوار کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر به په دې سفر کې هڅه وکړي چې دا ولسمشرۍ د څوکۍ له دواړو کاندیدانو سره وګوري او همدارنګه به د ولسمشر حامد کرزي سره هم خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې وړاندې په بیجنګ کې ویلي وو د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې راپورته شوی سیاسي کړکیچ په اړه جدي اندېښنه لري، خو نوموړي ډاډ ورکړی وو چې په څو ورځو کې به د دې کړکیچ لپاره د هواري ولاره راپیدا شي. بلخوا د امریکا حکومت د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگټن د خاص استازي جیمز ډابنز هغه څرګندونې واضح کړي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه یې کړې وي. د ډابنز د وروستیو څرګندونو څخه داسې انګیرل شوي چې ګواګي امریکا په افغانستان کې د یو ائتلافي حکومت د جوړېدو پلوي کوي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جیمز ساکي ویلي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت ترکیب د دغه هیواد د راتلونکي ولسمشر کار دی. فرهوا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین جنسا کی پرون خبریالانو ته ویل چې د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړول د هغې وخت پر راتلونکي ولس مشر پورې اړه لري. ساکي زیاته کړه چې امریکا غواړي یو موټی افغانستان وویني. په دې کې د پوښتنې ځای نشته چې امریکا غواړي یو متحد افغانستان وویني او غواړي د افغانستان د خلکو ترمنځ همغږي رامنځته کړي. د داسې حکومت جوړول چې باید پراخ وي او د ټول افغانستان د یووالي سبب سي د هغه چا کار دی چې د افغانستان راتلونکي ولس مشر بوي. جین ساکی په دې خبرو سره غوښتل د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیمز ډوبنز هغه وروستۍ څرګندونې واضح کړي چې ناسمې تعبیر سوي وي. د بلومبرګ خبري سرویس د چهارشنبې په ورځ د ډوبنز له خولې ویلي وي چې وایي په افغانستان کې د یوه بریالي حکومت لپاره اړتیا ده چې یو داسې ملي واحد حکومت جوړ سي چې ټول اړخونه پکې شامل وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلیب چې د دغو څرګندونو څخه هدف دا دی چې متحده ایالات نه غواړي کاندیدان یا نور اړخونه داسې لاره غوره کړي چې افغانستان د تجزیې لوري ته یوسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان سره ویل سوي چې اشرف غني احمدزی تر عبدالله عبدالله شاوخوا 1,000,000 اضافي رایې ګټلې، خو ښاغلی عبدالله دغه نتایج نه مني او د خپل سیال لخوا د پراخو درغلیو ادعا کوي. په همدې حال کې اروپای ټولنې هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د انتخاباتو د دوهم دور رایو د شفافې او بشپړې ارزونې غوښتنه کړې ده. په دې اعلامیې کې د اروپای ټولنې د څارونکي ډلې د مشر تیس برمن له قوله لیکل سوي چې دغه ټولنه د انتخاباتو د کمیسیون له چارواکو غواړي چې نتایج په بېطرفه شفافه او بشپړ ډول وارزوي. تیس برمن غوښتي چې دا ارزونې باید د ټولو ښکېلو خواوو په همکارۍ ترسره سي. هغه وړاندیز کړی چې د رایو پر هغو مرکزونو باید جدي غور وسي چې ډېرې زیاتې رایې پکښې صندوقونو ته اچول سوي دي او یا هم ډېرې رایې د یوه کاندید په پلوي اچول سوي. د اروپایي ټولنې دغې ډلې ژمنه کړې چې د انتخاباتو تر وروستي پړاوه به په افغانستان کې پاتې سي او د دغه بهیر په پای کې به خپل وروستی راپور خپور کړي.
بل خدای افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخاباتي پروسه لزړن پرته پر مخ وړي او هیله څرګندوي چې ورستي نتایج هم په خپل وخت اعلان شي. د دې کمیسیون رسیال عبدالرحمن هوتکی د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په انتخاباتي شخړه کې د امریکا په ګډون د نړیوال ټولنې له همکاري او سلام مشورونو دوی هرکلی کوي. د خاغلی هوتکی په وینا انتخاباتي او تخنیکی او حقوقي پروسه ده او دوی ډاډه دي چې متحده ایالات او نړیوال ټولنه دا مسله په پام کې نیسي. لخغلی هوتکی سره په اډیاله نسیم شفق مرکه کړی.
د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم بایکاټ په مجموع کې یا د تاسو سره د اړیکو زندول تاسو په کارونو باندې په مجموع کې څومره غیزه کړی؟
یو نقیصه په کار کې طبیعي ده چې رامنځته شول، ولې چې انتخابات ملي پروسه ده، دا پروسه باید پر مخ تللې وای. زموږ هم داسې هم وکړل د ملي وبین مللي ناظرینو په حضور داشت کې پروسه اوس کمیسیون دی رسیدګۍ د شکایاتو ته محوله شوله. طبیعي ده چې نیمګړتیا په پروسه کې رامنځته شوله، ولې چې پروسه ملي پروسه ده، دا پروسه د نظم ډول کېږي په همدې شکل به پر مخ.
بله هوتکی صاحب، اوس چې د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې هڅې پیل سوي دي او کوشش کیږي چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم بیرته روابط کوشش دی کیږي چې روابط بیرته خسي د انتخاباتو له کمیسیونونو سره، نو اوس تاسو څه ګومان کوئ چې دا هڅې به نتیجه ورکړي؟
څور از مخکې هم د اصلاحات او همپالنې د ټیم په خواهش سره د ملګرتیا سیاسي دفتر هم دلته ملګریتوب وکړ، متاسفانه چې نتیجه یې ورنه کړه. اوس دا خبره تر دې حده رسېدلې ده چې امریکې د خارجه وزیر راځي او په دې موضوع کې به هلې ځلې کوي تر څو د اصلاحات او همپالنې ټیم د انتخاباتي کمیسیونونو په پروسه کې شامل شي. دا یو نیک اقدام ده، امیدواره یي چې دې بل اخره دې پروسې سره یو ځای شي، په دې چې هیڅ بل بدیل نشي کېدلی چې د انتخاباتي کمیسیونونو ځای ونیسي. موږ امیدواره وو دې ته چې دا پروسه اوس شکایاتو کمیسیون ته سپارل شوې ده او دوی هم هلته خپل شکایتونه ثبت کړي دي. دوی دغه خپل شکایتونه د دفاع په خاطر د پروسې سره یو ځای شي تر څو هغه سوالونه چې دوی سره موجود دي، هغه اعتراضونه چې دوی سره موجود دي، هغه د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون لخوا نه ورته رسیدګي وشي.
بله، که د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په دې برخه کې همکاري کوي او که نور په مجموع کې نړیواله ټولنه، دغه همکاري باید څه ډول وي چې د انتخاباتي کمیسیونونو هغه استقلالیت یا خپلواکي چې لازمه ده او ډیر ورته ضروری ده، دا هم تر پوښتنې لاندې رانیسي؟
په مجموع کې بهرني دوستان څه د د ملل متحد سیاسي دفتر او سهم د امریکې ځانګړی استازی د افغانستان په چارو کې او سهم وزیر خارجه د امریکې سي د پلاغه پروسه کې شامل دي. پر دې باندې تاکید کړی دی د قانون په چوکاټ کې باید دغه پروسه پر مخ ولاړه شي. یعنی دا د مداخلې حاله نه ده، دا مشورتي اړخ لري او د اصلاحاتو هم پالنې ټیم به دې ته هڅوي سي انتخاباتي کمیسیونونو سره بیرته خپل رابطه شروع کړي او د انتخاباتي کمیسیونونو له طریقه خپل مشکل حل کړي. زه مطمئن یم چې دا به مستقیمه مداخله انتخاباتي کمیسیونونو په کار کې نه وشي، بلکې دا به د اصلاحات هم پالنې ټیم لپاره یو مشورتي اړخ اوسي چې دوی بالاخره دې ته وهڅوي چې غیر د دې چې د انتخاباتو قانون په نظر کې ونیول شي بله لاره موجود نه ده.
که چیرې د دې شخړې د سیاسي حل لارې لپاره څه سلام مشورې هم وړاندې کیږي په داسې حال کې چې د انتخاباتو پروسه تخنیکی او حقوقي پروسه ده، تاسو به څومره ټینګار کوئ د دې موضوع په تخنیکی او حقوقي اړخ باندې؟
تخنیکی او حقوقي اړخ باندې مطلق د انتخاباتو کمیسیون رهبری به هر هغه څه چې د انتخاباتو په قانون کې ده هغه باندې به مطلق ټینګار کوي او د دې حمایت به کوي. وخت چې د افغانستان او لس دا معنی دی چې خپل ځای باندې انتخاباتو د طریقې ته نه ای او دیموکراتیکو پروسې ته او شاملېږي. وخت چې د انتخاباتو قانون پاس شوی ده، وخت چې بیا په اساسي قانون کې په وضاحت سره دې ته وضاحت ورکول شوی ده چې رئیس جمهور به د آزادو او عادلانه انتخاباتو د طریقې ته نه ای. فلهذا دا موضوع کاملا روښانه ده. په تخنیکي حقوقي اړخ کې
او وروستۍ پوښتنه دا چې هوتکی صاحب، څومره ډاډه یاست چې وروستۍ یا نهایي نتایج به د جمهوري ریاست د دویم دور د انتخاباتو په خپل وخت یعنې د سرطان په یو دیرشم اعلانېږي؟
امیدواره ده. دې ته فعلاً هم موږ مطابق د تقسیم اوقات به واسط دې چې ابتدایي پایلې یو څو ورځې وځنډېدلې په خپل وخت اعلان شي، په دې چې د افغانستان جمهور رئیس هم د اختر په پنځمه انتقال د قدرت کوي او تاسو به هم اوریدلي د مطبوعاتو له طریقه چې خارجي وزارت څو ځلې دا خبره باندې تاکید کړی چې د سلویښتو هېوادونو استازي را دعوت کړي. امیدوارې چې په خپل وخت باندې نهایي پایلې اعلان شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی چې تاسو ورسره مرکه اوریده.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږ لازادې رادیو ناوړی. تیر ورځ د خوست مدني ټولنې غړو او قومي مشانو په یوې خبري غونډه کې د ولسمشۍ د کاندیدانو د دواړو ډلو نو وغوښتل چې د ټاکنو نتایج د اعلان بهیر کې د لزخمه کار واخلي. دوی غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو په بهیر کې د شته ستونزې په افغانستان کې د وسنیو قوانینو په رڼا کې هوارې شي. نجیب الله لوخیل په اړه ریپورت راکړي.
د خوست یو شمیر قومي مشرانو، مدني فعالانو او د رسنیو استازیو د وی خبري ناستې پر مهال د ولسمشري د دواړو نوماندانو د انتخاباتي ډلو او پټوله کې پر افغانانو غږ وکړ چې د ټاکنو د پایلو د اعلان په بهیر کې دي د زغم او حوصلې څخه کار واخلي او د هر هغه عمل څخه ډډه وکړي چې هغه د افغانانو په منځ کې د نفاق د منځ راتګ یا د ټول ټاکنو د ملي بهیر د باور د زیانمنېدو لامل ګرځي. لیکوال او مدني فعال زاهد شاهنګار په خپل خبرو کې د انتخاباتي ټیمونو وغوښتل چې په ناستو او ټولنیزو میډیاو کې دي د پاروونکو څرګندونو څخه ډډه وکړي او په دې بهیر کې دي د احساساتو پر ځای د فکر او تعقل څخه کار واخلي او د هغو څرګندونو د انصراف وکړي چې خشونت او تاوتریخوالي ته پکې لمن وهل کیږي.
د دواړو انتخاباتي ټیمونو او ډلو له پلویانو او ملاتړو مغوښتنه دا ده چې دوی د پرسنیو کې، دوی د په غونډو کې، په ناستو پاستو کې، د ځانګړي توګه د ټولنیزو رسنیو کې د احساساتو او هغه خبرو خبرو نه ډډه وکړي چې په دې ملت کې نفاق رامنځته کوي، د احساساتو پر ځای د تعقل نه کار واخلي. افغانستان د یو شخص نه دی، افغانستان د ټول ملت دی، د ټول ولس دی، د ټول وګړو دی.
قومي مشر حاجي رسول محمد خان د دواړو ټاکنیزو ډلو غواړي چې د ټاکنو د دواړو کمیسیونونو سره د مرسته وکړي تر څو د ټاکنو پروسه په بریالیتوب سره وروستۍ مرحلې ته ورسیږي.
د دواړو نمایندانو نه جدي غوښتنه کوو، خواهش کوو چې قانون ته د غاړه کېږدي. هلته قانوني دوه کمیسیونونه دي، د انتخاباتو چې یو د انتخاباتو کمیسیون دی، بل د شکایتو کمیسیون دی. هغوی سره د کومک او مرسته دوی وکړي تر څو وکولی شي دغه پروسه اخري منزل ته ورسیږي.
قومي مشر موسی جان زدران د ټاکنو د دواړو کمیسیونونو غواړي چې د ټاکنو پایلې د ټاکلو اصولو په چوکاټ کې په ټاکلي مهال اعلان شي.
د افغانستان د ټول ټاکنو د دواړو کمیسیونونو نه لوی پکتیا په نمایندګي او د افغانستان د خلکو د وګړو په نمایندګي دا هیله کوم چې هغوی د خپل کارونه د اصولو په چوکاټ کې پر مخ بوزي، په خزړه ورتیا او د اصولو په چوکاټ کې، او خپل پایلې د افغانستان خلکو ته وخت په وخت په قانوني مخته زمانی کې ورسوي.
د خبری کانفرنس ګډون ول ویل چې د نوماندانو دواړه ډلې باید د ملي ارزښتونو ساتنه هم له پامه ونه غورځوي او د هغو ټولو ناقانونو کړنو د اجتناب وکړي چې د افغانانو منلو ارزښتونو ته پکې زیان رسیږي. یاد دي وي په افغانستان کې د جمهوري ریاست دوهم دور انتخابات وروسته له هغه ستونزو سره مخامخ شول چې د ټاکنو یو تن نومان عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا د پراخو درغلیو ادعا وکړه او له دواړو کمیسیونونو سره یې خپلې اړیکې پرې کړې.
وسم مخکې لدی چې د سیمې او نړۍ ریپورټونه ته ورشو، د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په اړه یو ریپورت لرو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په زیمبابوې کې له نورو نړیوالو لوبډلو سره د لوبو لپاره د هیواد ته روانه شوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره په دې اکله د ازادي راډیو همکارې ملالۍ بشیر مرکه کړې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله افریقایي هیواد زیمبابوې ته روانه شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل ملي لوبډله به له زیمبابوې سره دوه څلور ورځنی ټیسټ او څلور یو ورځنی نړیوالې لوبې ترسره کوي. شاغلی هوتک وایي له دیش پرویشت کسیز لوبډلې څخه به شپاړس په یو ورځنیو لوبو او نور یې په څلور ورځنیو لوبو کې برخه اخلي. شاغلی هوتک زیاته کړه
دوښمر پوره غړو هیوادونو سره د کرکټ سیالۍ ولري. څومره وړاندې د افغانستان کې ډېر ګرېډ د څنګه مراد څخه تللې او په سفرونو باندې د هغه حسن دا اوس پرسمو د ټول مرګ هیوادونو سره لوبي ترسره کړو چې خو په خپل عمل په دې ډول هیڅ څه ماده سره د لوبي واخلو.
شاغلی هوتک زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ ملي شپاړس کسیز ډلې زیمبابوې ته روانې دوه مخکې د هیواد د کرکټ د بورډ له رئیس شهزاد مسعود سره هم لیدل کتل وکړل.
زیمبابوې یو له پوره غړو هیوادونو څخه ده چې موږ اوس سره څلور یو ورځنۍ نړیوال لوبې ترسره کوو او دوه څلور ورځنۍ لوبې ترسره کوو. که چېرته موږ زیمبابوې ته په دغه لوبو کې ماته ورکړو دا به د افغانستان لپاره ډېره غټه لاسته راوړنه اوسېږي او خو به دا ښه اوسېږي چې په نړیوال جام کې هم په یو ښه مورال سره به افغانستان کې لوبه لګاله شي. او دې سره څنګه چې زه تاسو ته یادونه وکړم چې له تر هغه موږ هڅه همدا وه چې د زیمبابوې سره لوبې ترسره کړو، هغه به دا ده چې یو شمېر نور پوره غړو هېوادونو سره هم لوبې ترسره کړو تر څو موږ پر انکنچ او همداشان د نورو برخو کې د کرکټ نړیواله شورا توجه هم ځان ته ولري.
په دې هکله چې آیا خلک به دا لوبې په ژوندۍ بڼه له تلویزیونه لیدلای شي، شاغلی هوتک زیاته کړه چې د دغه لوبو په ژوندۍ بڼه له تلویزیونه څخه د خبرولو لپاره هڅې شوې وي.
د افغانستان کې د بوت په هڅه تاسو ته غوښتل چې یو تلویزیون باندې په ژوندۍ بڼه خبرې شي. خو د زیمبابوې لیوالتیا په کې ملي ملي کېدله، موږ هم ورغوښتل چې د زیمبابوې خفګان سبب شي او ډېره دې تاکید مو په دې برخه باندې وکړو. سره دې چې دغه هم د بنډ ډېره غوښتنه کړې وه او ان شاء الله کوشش کوو چې راتلونکي کې موږ دغه شان په لټه کې یو فل نمبر کې راتلو ته موږ تر سره کړو ان شاء الله چې په لږه نه په دې برخه کې.
لازم په وې سره د افغان کرکټ لوبډلې د لوبو د لړۍ لومړی لوبه په یو ورځ نه وي او د چنګاښ په اوښت په تر سره کیږي.
دوستانو تاسو مخه غل ازادي رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د مخام تروو بجو پوري دوام کوي. د برتانی د پارلمان د ودانۍ مخاطب د ګاندی د برتانی د پارلمان د ودانۍ مخاطب د محمد د مهاتما ګاندی مجسمه د هغه په احترام کې خدل کیږي. مهاتما ګاندی د شلمې پیړۍ په سر کې په هندستان کې د برتانی د واکمنۍ پر خلاف او د هندستان د ازادۍ لپاره مبارزه کوله. د ملالۍ بشیر په یو بل ریپورت کې په دې اړه وروه.
د مهاتما ګاندی مجسمه به د برتانیې د پارلمان مخې ته ایښودل سي. دا خبره د برتانیې د مالیه وزیر جورج اوسبورن د خپل ټولنیز رسنۍ پاڼې له لارې وکړه. مهاتما ګاندی په هندوستان کې د برتانیې د واکمنۍ په ختمولو کې ستره ونډه درلوده. اوسبورن د هندوستان په نوي ډیلی کې د نارندر مودی د نوي حکومت سره د لیدلو کتلو پر مهال د خپل ټویټر پر پاڼه لیکلي دي چې برتانیې به د مهاتما ګاندی په احترام کې د هغه مجسمه د پارلمان په څلور لارې کې کښیږدي. د فرانسې خبري اجانس وایي دا په دې معنی ده چې د هندوستان د ملت د بابا مجسمه به د برتانیې د هغه وخت د جګړې د مهال د صدر اعظم وینسټن چرچل له مجسمې سره یو ځای ولاړ وي. وینسټن چرچل یو وخت ویلی وو چې دی هیله لري چې ګاندی به په ډیر روژو نیولو مړ سي او هغه یې نیم لطف فقیر بللی وو. د پارلمان څلور لارې د وستمنسټر ماڼۍ ته مخامخ ده. په دې ماڼۍ کې د برتانیې ولسي جرګه هم کیږي او د سیاستوالو او نورو تاریخي شخصیتونو مجسمې پکې ایښودل سوي دي. د چرچل له مجسمې